السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې ل غرمي مخکې لس بجې شوې زه صفی الله ستانکزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاستو ایم پایل په خبرونو کوو د طالبانو حکومت د کورونې چارو وزارت وی پروند پاکستانی فوجانو په ډزو کې چې د ملکانو کورونې هدف وګرځول یو ښځه او دوه ماشومان وژل شوي دا خبره د یاد وزارت ویاند عبدالمتین قانی بیگانه وخت په خپل ایکس پانل لیکلې ده هغه په خپل بیان کې وړاندې لیکلي چې پرون غرمه مهال پاکستانی فوجانو په غورکی سیمه کې په افغان لوري ډزې وکړې چې دوی هم متقابل ځواب ورکړ قانی ویلي د دوی ځواکونه په هر ډول حالاتو کې له خپلې خاورې دفاع کوي د لومړنیو راپورونو له مخې نښته وروسته له دې وشو چې پاکستاني پوځیانو تورخم ته څیرمه په غورکی سیمه کې پوستې جوړولې خو طالب ځواکونه یې مخالفت وکړ د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو شارج دفیره کارن ډیکر وایي د طالبانو له توقیف څخه د امریکایي اتباعو خوشې کول د دوی لومړۍ دنده ده میرمن ډیکر د دوشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي د متحده ایالاتونو ډیپلوماتیک ماموریت به د رایان کوربت محمود شاه حبیبي او جورج ګولزمن د خوشې کېدو او له خپلو کورنیو سره د هغوی د یو ځای کېدو لپاره هیڅ راز هڅې ونه سپموي تر دې یوه ورځ مخکې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست ویلي وو د دریو امریکایي اتباعو د ازادولو او خپلو کورنیو ته د هغوی د بیرته استولو لپاره هلو ځلو ته دوام ورکوي خو د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ آریانا نیوز ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي اوس مهال یوازې دوه امریکایي اتباع په افغانستان کې بندیان دي او دوی غواړي دا دوه تنه په متحدو ایالتونو کې له بندي افغانانو سره تبادله کړي هغه ویل د محمود شاه حبیبي په نوم هیڅوک له طالبانو سره بندي نه دی په بدخشان کې خزي وایي چې د دغه ولایت روغتون د زیګون او نور نسایي ناروغیو د درملنې لپاره بسنه نه کوي دا میرمنې وایي رسیدګي نه ورته کیږي او په روغتون کې هم د خزو ګڼه ګوڼه زیاته ده د راپورونو له مخې د بدخشان شپېته بستریز زیګنتون او روغتون یوه میاشت مخکې د بودیجې د نشتوالي په خاطر تړل شوی دا چاره د دې لامل شو چې د ولایت په سطحه یوازیني دولتي روغتون ته د ښځو مراجعه زیاته شي د بدخشان د ولایتي روغتون مسؤول شفیق الله همدرد ازادي راډیو ته ویل په ولایتي روغتون کې وضعیت ډیر کړکېچن دی همدرد ویل د روغتون نه یوازې امکانات کم دي بلکې د ډاکټرانو له کمښت سره هم مخ دی د زیاتوي دغه روغتون په یو کټ باندې تر 15 امیندوارې ښځې هم بسترې شوې دي د سترس لیب نړیواله کمیټه وایي د سکل په لومړیو شپږو میاشتو کې 300 افغانان د ناچاودو وسایلو او ماینونو په چاودنو کې ژوبلیا وژل شوي دي د سترس لیب نړیوالې کمیټې په وینا د دې کسانو 215 تنه ماشومان دي چې د ټولو قربانیانو څخه باندې 20% کېږي د سترس لیب نړیوالې کمیټې د راپور له مخې ساري ناروغي خوارزوکی او رواني ستونزې هم د افغانستان د سبانې څلوېښتو کلونو د جګړې ناوړه اغېزې دي چې افغانان ورسره مخ دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د عراق له صدر اعظم او د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې په سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو د مخنیوي او په غزه کې د اوربند ترلاسه کولو په اړه خبرې وکړې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بیان په اساس ښاغلی بلینکن د پنجشنبې په ورځ د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر هاکان فیدان سره په خبرو کې د راروانې پنجشنبې په ورځ د سولې په خبرو کې د حماس افراطي ډلې په حضور باندې ټینګار کړی حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تراګر ډله ګڼل کېږي ویلي د اوربند په خبرو کې به ګډون ونه کړي چې ټاکل شوی د پنځمې پورس په دوها یا قاهره کې وشي ترکیه د حماس د افراطي ډلې له مشرانو سره ښې اړیکې لري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن بیا د عراق له صدر اعظم محمد شیا ال سودانی سره په خبرو کې په ایران پورې تړلو ملیشو د بریدونو په وړاندې د نړیوالو ائتلافي ځواکونو د خوندیتوب په برخه کې د عراق د مسؤلیت په اهمیت ټینګار کړی پرون ناوخته په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښته وشوه د لومړنیو راپورونو له مخې نښته وروسته له هغه وشوه چې پاکستانی ځواکونو تورخم ته څیرمه دوی پوستې جوړولې د دواړو خواوو ترمنځ د ډزو په تبادله کې د افغانستان په خاوره کې د یوې کورنۍ څو تنه وژل شوي تفصیل په دغه رپورت کې
د طالبانو او د پاکستان امنیتي ځواکونو پرون دوشنبه تورخم ته څیرمه پر یو بل ډزې وکړې راپورونه وایي پاکستانی ځواکونو تورخم ته څیرمه په غورکی سیمه کې پوستې جوړولې خو طالب ځواکونو یې مخالفت وکړ تر دې څو میاشتې پخوا طالبانو تورخم ته نږدې پوستا جوړوله خو پاکستانی ځواکونو یې په وړاندې عکس العمل وشود او په نتیجه کې د دواړو لوریو ترمنځ نښته وسوه خبریال او د سیمې د چارو شنونکی سمی یوسفزی وایي چې له وروستۍ نښتې یوه ورځ مخکې تورخم ته تللی و
تېره ورځ تورخم ته تللی وم ما ولیدل چې هلته دواړه طرفونه دومره یو بل سره روابط بهتر نه وو او یو ډول یو بل ته په اصطلاح په زړه کې ډک ښکارېدل دلته یوازې په دې سرحدونو کې دا کرخو کې چې افغانستان هو طرف افغانان د ډیورنډ لاین کرخه اصلا منینه پاکستان د زیات نوی تاسات جوړ کړی دی او طالبان پاکستان په دې لټه کې ده چې عقلن په دغه ډیورنډ لاین په کرخو باندې یو خپل یو ثبوت ولري یو تاړه ولري یو دیوال ولري تاسو خپل دایې قوی کی او بل طرف ته افغانستان طرف هم چې دا ډول کړنی وګوري یا څه جوړول وګوري هغه وسره اساسیت کوي او په نتیجه کې په ډېر معمولی مسایلو باندې یو بل ته ټوپک تلاس کوي.
سرچینې وایي پروند د پاکستان لخوا وشتل سوی ګولې د افغانستان په خاوره کې په یو کور کې ولګېدې چې لکبل یو شزه او یو ماشوم وژل سول او څو نور کسان ټپیان سول. ځایي اوسیدونکي وایي چې د شخړې د ساحې د شاوخوا کورونو اوسیدونکي اړسوي چې کورونه پرېږدي. بلخوا طالب فعالانو خواله رسنیو کې ویډیوګانې او خبرونه خپاره کړي چې پکې پاکستانی ځواکونو د خپلو دوو پوستو د پریښودو په حال کې لیدل کېږي. ازادي راډیو د دغه ویډیوګانو کاروالې نه تاییدولی او نه هم ردولی سي. داسې ښکاري چې د نشټې په نتیجه کې مرګ ژوبلې اوښتي وي، خو د تېرې شپې تر ناوخته پورې نه پاکستان او نه طالبانو د مرګ ژوبلو او د نشټې د پیلېدو د علت په اړه څه وویل.
facebook.com/azadiradio
د پاکستان پوز د خپلې واده استخباراتي ادارې آی اس آی په خوانې مشر جنرال فیض حمید نیولای دی. متقاعد جنرال حمید رستلغه مشهور شو چې په 2023 کال کې د طالبانو د وخت رسیدو په لومړي ورځو کې کابل ته لاړ او د کابل په سرینا هوټل کې د چایو له پیالې سره عکس خپور کړ. تفصیل د اسمت ساروان په دغه ریپورت کې.
د پاکستان پوسټ پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د آی اس آی په خوانی مشر متقاعد جنرال حمید فیصی د مزکی او د بشارګوټي په تړاو نیولای دی. په پاکستان کې د یو جګ پوری پوزي صاحب منصب نیول غیر معمولی دی. د روټرز خبري اژانس تر راپور لبخې د پاکستان پوسټ له خپلواکۍ وروسته د دغه هیواد په واویا کلن تاریخ کې تر دیرش کاله زیاته موده واکمنی کړې او اوس هم د مهمو چارو واګي په لاس کې لري. د پاکستان پوسټ په یو بیان کې ویلي چې فیض حمید د سترې محکمې په حکم نیول شوی دی. د پاکستان پوسټ زیاته کړي چې جنرال فیض حمید له تقاعد وروسته څو ځلې د پاکستان د پوځي قانون سرغړونه کړې ده. په بیان کې بیل دی چې د حمید سرغړونو موارد یاد شي ویل شوی چې پوځي محاکمه پیل شوی او متقاعد جنرال پوځي زندان ته لښتول شوی دی. جنرال فیض حمید له 2019 څخه تر 2021 میلادي کال پورې د آی اس آی استخباراتي ادارې مشر وو او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته هغه مهال د خلکو پام ځان ته واړاو چې د کابل په یو هوټل کې د چای پیاله په لاس کې و. پچیرو دول سیزو کې په افغانستان کې د امریکا په مشهید د ځواکونو د حضور په محل واشنگتن او د افغانستان حکومت په زلونو آی اس آی د طالبانو په ملاتړ تورن کړ. د آی اس آی مشر په پاکستان کې عموما له لوی درسي ز ورسته دوه مهم پوځي افسر ګڼل کیږي. جنرال فیض حمید له پخوانی صدر اعظم عمران خان سره نږدې ګڼل کیده او هغه د صدر اعظم په محل د آی اس آی مشر ټاکلی وو. د پاکستان د پوز متقاعد افسر محمود شاه په دې باور دی چې حمید د هغو تورونو په خاطر نه دی نیول شوی چې نوموړي د پاکستان له پخوانی صدر اعظم عمران خان سره اړیکې لارله.
اصل کې چې کوم پلان و دا عمران خان هغه دا و چې آرمی چیف لري کې او دا هغه په ځای دی و لګي نو بیا خپل څه مقصدات وو چې دې آرمی چیف یې دا هغه د پټو باندې هغه حاصل کړي. هغه یو کیسه شته دی خو به هر صورت د دې کې هغه سره تعلق نشته.
بلابل سیاسي ګوندونه او سیاستوال پر متقاعد جنرال فیض حمید تور پوری کوي چې په پېښور کې د استخباراتو او قولي اردو د قومندان په توګه د دندې پر مهال د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی له غیر قانوني ډلې سره خبرې کړي او د عمران خان په مشهید هغه وخت حکومت ځینې پاکستانی طالب بنجان خوش کړل او ځینو ته اجازه ورکړه چې قبایلی سیمو ته بیرته ستانه شي. عمران خان په 2022 کال کې د نه باور رای په پایله کې له واک لري کړی شو چې د هغه په وینا د اردو لخوا تنظیم شوې د سیسه و خو اردو دا تورونه ردوي.
یو شمیر ایرانی پانګون کې افغانستان ته تللی او له طالب چارواکو سره د افغانستان په قانونو کې د پانګونې په اړه خبرې کړې دي. ایرانی رسنیو ویلي چې د ایران د پولادو د ستر شرکت مسؤلانو په شمول ایرانی پانګوال لیواله دي چې د افغانستان د وسپنې د قانونو د استخراج په برخه کې پانګونه وکړي. ایران او د افغانستان د طالبانو حکومت له نړیوالو بندیزونو سره مخامخ دي. اسمت ساروان په دې موضوع د افغانستان د قانونو وزارت له پخوانی ویاند عبدالقدیر مطفی سره خبرې کړي او لمړی ورته ویلي چې ایران ولې لیواله دی په افغانستان کې پانګونه وکړي.
فکر کوم په اوسنی شرایطو کې د افغانستان په کانی زیرمو کې د ایران علاقه مندي د دې لپاره ده چې دوی په دې باندې پوهیږي چې په افغانستان کې افغانستان اوس مهال د مشروعیت خلاص سره مواجه ده، او په داسې شرایطو کې چې نړۍ خپل تعامل د افغانستان سره نه لري، دوی هڅه کوي چې د افغانستان په کانی زیرمو باندې هغه خپل ونډه او هغه خپل حصه په ډیرو برخو کې چې دوی علاقه مندي لري، خصوصا د اوسپنې په برخه کې دوی ضرورت لري، دوی ښکاره کړې وه همیشه لپاره.
مطفی صاحب، دې ته پام چې افغانستان د سړکونو، برېښنا او ریل په شان زیربنا نه لري، په خپل ایرانیان آیا د سترو قانونو د استخراج لپاره ټکنالوژي لري؟
ایران د صنعتي استخراجي سکتور برخه کې، خصوصا د معدن په برخه کې، دومره خاص وسایل او ټکنالوژي نه لري، او یو غټ مشکل دا ده چې خپل ایران د تحریماتو لاندې دی. نو کله چې خپل یو هیواد بی اندازي بندیزونو لاندې او د هغوی سره بیا په غټه کچه باندې د معدن قراردادونه هم د تن د اوسپنې په برخه کې یا مثلا نورو منرالونو برخه کې چې هغه مهم او ستراتیژیک دی، اقتصادي ارزښت ډیر زیات دی، دغه قراردادونه تقریبا 15 تر 30 کال پورې، نو دا بیا یو اقتصادي ستونزه را پیدا کوي. تاسو معلومه ده چې تیر ځل په امریکای متحده ایالاتو کې چې کله ولسمشر ترامپ د ایران په اړه مانی ویلی و چې هر هغه هیواد چې د ایران سره تجارت کوي هغه بل موږ سره تجارت نه کوي او هغوی به بندیزونو سره مخ کیږي، بل خوانه چې دا اوس کوم شرایط ښکاري په امریکای متحده ایالاتو کې د انتخاباتو مسله هم ده، نو دا به بیا هم ایران چې کله هلته بدلونونه راځي نو په سیاستونو کې به هم بدلونونه راځي، او 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 خصوصا د ایران سره چې کومې اړیکې د نړۍ په کچه باندې اکثره هیوادونه دي هغه ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي. نو زه فکر کوم په داسې شرایطو کې چې خپل ایران د نړۍ سره د تعامل په برخه کې مشکل لري او افغانستان مستازه د نړۍ سره دا مشکل پیدا کړی، دا به ډېر یو غټ ستونزمن کاری چې له دې نه مؤثره ګټه واغستل شي.
نو په څه ډول کېدای شي چې د افغانستان ګټې تضمین شي په دا ډول لویو قراردادونو کې؟
اکثره هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې منابعو نه استفاده وکي او د یو په دې برخه کې سرمایه گذاري وکي، مګر د سرمایه گذاري لپاره تر ټولو مهم شرطونه باید د افغانستان لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره اقتصادي ګټي، یو غي اقتصادي ګټي باید په داسې شکل سره یې چې موږ خپل منابعونه په دوامدار شکل سره او په موثر شکل سره ګټه واخلو، چې موږ ډېر ضرورتونه لرو دي اقتصاد په برخه کې، د فقر د کمولو برخه کې، د کار د زمینې د برابرولو برخه کې، او نورو د انفراستراکچر یا د بنیاد رغونه برخه کې موږ ضرورتونه لرو. نو په دې اساس باندې په اوسنی شرایطو کې زه د افغانستان د اقتصاد په ګټه باندې نه بولم او د افغانستان د خلکو په ګټه باندې نه بولم چې موږ د ایران سره د معدن په برخه کې په اوږدمهاله یا غټ قراردادونو برخه کې مخکې لاړ شو، چون تجربه دا ثابته کړې ده چې کله هم یو هیواد په تحریمونو کې او بندیزونو کې د هغوی سره تجارت به یو طرف کیږي او غو تحریمونه په هغه هیواد هم وزکیږي چې کم یو د دوی سره تعامل کوي او غواړي چې تجارت وکړي. نو تر څو پورې چې موږ شرایط نه معلوم کړي او د شرایطو هغه ګټې مونږ نه سنجولې د مادن په برخه کې، زه فکر کوم دا به د افغانستان د اقتصاد لپاره تاوان وي.
د قانونو د چارو متخصص او د قانون وزارت پخوانی ویاند عبدالقدیر مطفی و چې د افغانستان په کانیزو پروژو کې د ایرانی پانګوالو د علاقمندۍ په ارتباط باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.